السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجله ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر غنی وایي د ملي شورا ټول غړي اجازه نه لري چې د ګمارنو لپاره وزارتونو ته لاړ شي او د ولسمشر دوهم مرستیالوی د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي توندلارو له لورې برمته شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوی په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. د ملي محاذ ګوند مشر وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ملي اردو 14 سرتیري د طالبانو لخوا راخوشې سوي دي او یو ایراني حقوق پوه وایي شاوخوا 3500 کسان د حکومت ضد لاریونو پر مهال نیول سوي دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. محمد اشرف غنی چې نن د سشنبې په ورځ یې د 400 پولیسو د فراغت په مراسمو کې خبري کولې وویل هیڅ بل څوک باید دا توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی وویل
تعهد مئیس که قوای امنیتی و دفاعی ما
دی وای زما شمنه داده چې زموږ امنیتی او دفاعی قواوی به یوازې د قوې د استعمال مرجوي او مشروع قوا به وي. هیڅ بل څوک باید دا صلاحیت او توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې کار واخلي. د هغو کسانو پر وړاندې چې د بیرغ ملي ګټو او اساسي قانون پر ضد دریږي یوازې به امنیتی او دفاعی ځواکونه تجهیز سي او دا تجهیز به د خلکو په بشپړ ملاتړ سره ترسره کیږي. ولسمشر غنی هم داراز ویل هر څوک چې په واسطه مقرر سوی له سنگره تشتیدلی او هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړی ده او دا هغه څه دي چې خلک یې نه غواړي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري، خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سه شنبې په ورځ نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو هغه پروسه چې افغان کډوال پر رضاکارانه توګه افغانستان ته ستنوي او هم اوس د ژمي د موسم له کبله ولاړه ده او د روان کال په مارچ میاشت کې به بیرته پیل سي.
چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي.
شاغل شمس زیاته کړه چې که څه هم د دغو حقیقتونو په پام کې نیولو سره د افغانانو د اوسېدو د اجازې د تمدید خوشبینسته، خو په پاکستان کې افغان کډوال او افغان حکومت دواړه باید د دوی بیرته ستنېدو ته په ذهني توګه چمتو وي. د افغانستان برښنا شرکت رئیس امان الله غالب وایي دوی توانېدلي چې د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د دغه شرکت له پوروړو خلکو، دولتي چارواکو، وزارتونو او نورو حکومتي ادارو څخه 2.6 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي، چې 1.4 میلیارد افغانۍ له خلکو او 1.3 د مالیې وزارت له لارې ورسېدلي دي. ښاغلی غالب وویل پر خلکو، دولتي چارواکو او حکومتي ادارو د دوی د پورونو اندازه له 10 میلیارد افغانۍ اوښتې وه. د ویل دا لړۍ روانه ده او له ټولو پوروړو به خپل پورونه ترلاسه کړي. د ملي محاذ ګوند مشر وایي وروسته له هغه چې د سولې ژغ پورته کړ، طالبانو د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ملي اردو 14 سرتیري راخوشې کړل. پیر سید حامد ګیلانی نن د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا سرتیري 2 ورځې مخکې له طالبانو سره د نښتو پر مهال نیول سوي وو او اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشې سول. ده وویل چې دا کار په هیواد کې د سولې د ټینګولو په برخه کې له اقداماتو څخه دی چې دا کار به دوام وکړي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. یو ایراني حقوق پوه وایي شاوخوا 3500 کسان د حکومت ضد لاریونو پر مهال نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ادعا کوي چې ایران د امریکا او برتانیې هغه هڅه ناکامه کړه چې د ده په وینا غوښتل یې په ایران کې ناکراري رامنځته کړي. د حقوق پوه محمود صادقي له خولې نقل سوی چې دغه شمیر تر هغه شمیر زیات دی چې چارواکو اعلان کړی دی. د ایران په ګڼو ښارونو کې د ډسمبر له 8 شتمی د دسمبر له 28 نیټه راهیسی لاریون کوونکو د بیکاری او اداري فساد پر وړاندې غوسه څرګنده کړې. ځینو اعتراض کوونکو د خامنئی او قدرتمنو محافظه‌کارانو مذهبي مشرانو د لری کېدو غوښتنه کوله. خامنئی په یو ټویټ کې پر بهرنیو هیوادونو تورونه تکرار کړل چې وایي د ایران په لاریونو کې د امریکا په ګډون د دې هیواد د متحدانو لاس و. امریکا او نورو حکومتونو دا تورونه رد کړي دي. او د سوریه پوز ادعا کوي چې اسرائیل نن سه شنبه په دغه هیواد کې نظامی اهداف په نقشه کړي او لمن زوړي دي. د سوریه سنا دولتي تلویزیون دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا حمله پلازمینې دمشق ته نږدې د جټ الوتکو او مځکې څخه مځکې ته ویشتونکو توغندیو په وسیله سوې ده. پوز ویلي د اسرائیل جټ الوتکو د لبنان له قلمرو څخه سهار وختي په القطيفه سیمه کې پر پوځي پوسټو توغندې وشتل. اعلامیه زیاتوي چې اسرائیل د مځکې څخه مځکه ویشتونکي راکټونه هم وکارول، خو د سوریې دفاعي ځواکونو دا ټول راکټونه وشتل او لمنځه یوړل. د سوریې د حکومت له مخالفینو سره اړوند رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي الوتکو د سوریې یو پوځي ډیپو په نقشه کړی دی. دا هدف په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي.
هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړي ولستانه غواړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وی د افغان کډوالو د وستلو په اړه د پاکستان لخوا د ضرب الاجل په اړه له پاکستانی مقاماتو سره خبرې کوي.
موږ دا ویلی شو چې د سیدیار لسنیم له خوښه ثبت شوی افغانان دي چې یونیسیری د مهاجر په توګه باندې پیژني.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وی د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي سخدریزو لخوا برمته شوی دی. مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وژل کېدو اندېښنه وښوده او له حکومت نه وغوښتل چې په دې تړاو دې په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. او په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې بیا د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنئی د څرګندونو په اړه رپورټ اوري چې وایي د رهبرۍ وړتیا نه لري. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر هو بچو پورې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي. ښاغلی غنی چې د سه شنبه پورې د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې د افسرانو د فراغت یوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې که وکیلان د ګمارنو لپاره وزارتونو ته ورځي د غجریان د ثبت او په تلویزیونونو کې خپور شي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا دې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر ارزونې ته پاتې او رستبا عمل کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورٹ برابر کړی دی.
په ځینو غیر قانوني مواردو کې د ملي شورا د یو شمیر غړو د لاسلرلو په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي د لومړی ځل وي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو غواړي چې نور د ګمارنې لپاره وزارتونو ته ورنشي. خغلی غنی د سې شمې پورز د پولیسو په اکاډمۍ کې د 446 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل هغوی چې په واسطه او پیسو مقرر شوی سنگرونه یې پریخي او غلاوی کړی دي.
هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړی ولستانه غواړي. او په نهایت احترام سره محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقررې د پاره نه راځئ که راغلی ثبت سي په تلویزیونو کې دې خپور سي. چې موږ وکړی سو پوه سو او زه یوه مقررې د فشار لاندې نه امضا کوم او همدومره پوه سي چې زه خبر یم چې څوک په فشار مقرر یږي.
ولسمشر همدار ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د کورنیو چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو په اساس ترسره نشي. د ښاغلي غنی په خبره تر هغې چې پولیس اصلاح نشي د قانون پلي کېدل به ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د کابینې یو شمیر وزیرانو د مدني ټولنو ځینو غړو او عام ولس هم په غیر قانوني مواردو کې د ښکېلتیا له کبله د ملي شورا پر غړو انتقادونه کړي، خو د ولسي جرګې منشي بیا په دې اړه خپل لیدلوری لري. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست د سې شمې پورې ازادي رډیو ته ویل چې تر یو بریده د ولس مشر له خبرو سره موافق دی، خو حکومت ته هم د ملامتۍ ګوتنیسی. د خاغلی زازی په خبره وکیلان په حکومت کې د شته فساد او بیروکراسۍ له کبله د خپل موکلینو د سنځو د حل لپاره وزارتونو ته ورزي. نو موړې د وزارتونو لوري ولستا د سمې رسیدنې لپاره دی و شفاف او ټولمنیل میکانیزم پرامنځ کېدو ټینګار کوي. لدې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر د ځوانو افسرانو غونډې ته د خبرو پر مهال په پولیسو کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه بیا تکرار کړه. وایس احمد برمک ولسمشر ته په خطاب کې ویل
په تدوین یک استراتژی بسیار جامع برای 4 سال کار آغاز کردیم که الحمدلله بر شما جناب رئیس صاحب وعده میتونم که او استراتژی فعلا تدوین شده.
د وی در اتلونکو څلورو کلونو لپاره د وی هر اړخیز استراتیژي چارې پای ته رسیدلې، او تاسو ته وعده در کوم هغه استراتیژي به راتلونکو ونې د خو لارخونو لپاره تاسو ته هم واستول شي. د خاغلی برمک خبره د ولس او پولیسو ترمنز د موجوده واټن د لمنځوړلو لپاره اساسي اصلاحات مهم دي، خو دا چاره به وخت ونیسي او ولس باید د همکارۍ ترڅنګ حوصله هم ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازی وی تر هغه چې امنیتي بنسټونو د مغرضو کسانو لاسونه نشی مشکل به وی چې بشپړ اصلاحات دی عملی شي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو وریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پولیسو په اکیډمۍ کې د افسرانو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل چې د ملي شورا غړي دي د ګمارنو لپاره وزارتونو ته نزي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د وزیر وایي چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر له ارزونې وروسته به عملي شي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وای په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال مقام وی په پاکستان کې د افغان کډوالو دوسیدو د ضرب الاجل د تمدید لپاره هڅه پیل کړې دي، خو افغان کډوال باید آماده اوسي چې له پاکستانه به خپل هیواد تستنیږي. په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسیدو اجازه یو میاشت تمدید شوې ده، او د پاکستان د حکومت د ضرب الاجل مخې باید د جنوري تر اخره پورې افغانان له پاکستانه ووزي. پر دې موضوع ملالۍ بشیر په اسلام آباد کې د افغانستان د مرسیال سفیر زردشت شمس سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې په پاکستان کې د سب شو افغانانو نا سب شو افغانانو د شمیر پړه پختنه کړي.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوی یا د پیوار کارت لرونکو افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 14 لکه، خو په هغه کې په 2010 کال کې نږدې 6000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویل شو چې دا 13.5 لکه خوښه ثبت شوی افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نا راجستر چې دی یا بیا اسناده افغان کډوال هغه مخکې تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 15 جنوري پورې ارقام 1 لک یا 2000 تر رسیدلی وو. نو زموږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لک نه پورته شي، 9 لک پورې دا ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2-2.3 میلیون ته دوار ارقام ورسیږي چې د ټول افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوی هم بیا اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې یو میاشت تمدید شوې ده، په دې اړه تاسو ورستي هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه د کې څو خبرې دي. یو دغه دوامدار د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې دا چې د نسیار خو کډوال چې بیرته په خپل خوخه هیواد ته ځي هغه ته یو سمالیم راستا یو امکانات ورکول کیږي. په جمی کې عموما هغه پروسم دریږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په یو میاش کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسم ولاړه ده، او هغه کم پیکیج چې ورکول کیږي هغه مس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام یاد که چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نه وټاکل شي خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم آمادګي لري د ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نشي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختېږي ورځ په ورځ. نو ممکن که یو مودې پورې دې ته مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کلی د انسانانو تګلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو بهر حال موږ هم په حکومتي سطح باندې ماده کې ولرو، هغه هم زمونږ کډوال ذهن ماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي وو چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړي چې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دغه خبرې ته کومه خوشبیني شته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینه چې دوی کوم تصمیم نیولی دی، هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسما موږ تقاضا هم کړې ده. موږ ته اوس رسما کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دوی دغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحداتو وزارت یا د بهرنیو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته. دی ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقعي بینانه دی.
آیا دا ویلی سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پرېکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپله پوهیږئ، یو څه د دې سیاسي او ځانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دې نه انکار نشو کولی.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستيال او چې وايي دغلطه د افغانانو د پاتې کېدو د مودې د تمدید لپاره هڅې دوام لري، خو په عین حال کې د خاغلی شمس زرده شمس پوینا افغان کډوال هم باید اماده اوسي چې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستنېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسمشر دوهم مرستيال وای د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي تنلارو لولوري برمته شوه ده. سرور دانش چې د سه شنبه پورې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله، ویل چې ملت په ډیره به صبرې د الکترونیکی تذکرو ویش ته پته مده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وای له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاونه پای ته رسیدلې دی او وخت یې رسیدلې چې ولسمشرې د ویش لړۍ پیل کړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر دوی مرستیال وای د الکترونیکی تذکرو ویش یو ډیر مهم ملي پروګرام دی چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره زیات اهمیت لري. سرور دانش چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله، وویل دغه ملي او مهم پروګرام د جنو قومي تندلارو لوري برمته سوی.
په در حالی که همه افراد ملت به صبر،
هغه وای په داس حال کې چې ټول ملت په ډیره بې صبرۍ د الکترونیکی تذکرو ویش ته پته مدي، خو لا به د مرغه دغه ملي پروګرام په هر دلیل چې وي د یو شمېر قومي تندلارو لخوا برمته انیول سوی دی. دا په داس حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته ویلي وو د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځان پر ځای ګڼي او وایي چې دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د ځینو مادو د بدلون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړی و چې له مخې به یې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې اولی کلسی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وای له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسیدلی دي او اخیرا رسیدلی ده چې ولسمشر یې د ویش لړۍ پیل کړي. فضل هدی مسلم یار د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نظم غوښتنه د جمهور رئیس نه او د اجرایی رئیس نه دا ده چې دا حکم او دا فرمان غوښتنه ستاسو وه، د حکومت وه، دلته راغله قانونی او د اساسي قانون د حکومت سره سم خپل اصولي او قانوني پړاوونه پای ته ورسول. نو هیله مند یو چې زر تر زره د توزیع امر ورکړي او یا تاسو خپل تذکره واخلي تر څو ملت د دغه مسلم حق نه چې هر وګړی د ملت لري مستفید شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت احوال د مرکزی ادارې ویان رحله احمدی ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې کومه تخنیکی ستونزه نه ده پاتې. د افغانستان په جمهوري ریاست کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش په ډیر ژر پیل سي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وشل کېدو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت نه وغوښتل چې په دې تړاو افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا خبره د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وکړي. د سرګندونې داسې محل کېږي چې د فاطمیون د لخر فرهنګي مسؤل په دې وروستیو کې ویلي دي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2000 افغانان وژل شوي دي. خو افغان حکومت د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی دی. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحب په رپورټ کې دي.
د سوریې په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو رپورټونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولی. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبې د ورځې په ناسته کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احزار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زموږ د ځوانانو مهاجر نه په سوې استفادې سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریې او عراق، بالخصوص سوریې ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي دي. زموږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته او خپل اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس کې دا چې د ایران سفیر رو غواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
نوموړي دغه څرګندونې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وکړې. ښاغلي مسلم یار تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لخکر فرهنګي مسؤل زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقی بریال بیا وویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وژل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله له دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره سره په دې کار بریالي نه شو. تر دې دمخه د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواده بهر د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. اجرایه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور څرنګوالی سیړي، خو د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخکر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استوي مننه کړې وه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماتیکو هلو ځلو تر څنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لخکر لپاره جلب او جذب کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران مذهبي مشر په یو پخوانی ویډیو کې وایي چې د رهبرۍ وړتیا نه لري. هغه دا خبره په 1318 کال کې د خبرګانو په مجلس کې هغه وخت وکړه چې د رهبر په توګه انتخابېده. د دې ویډیو خپرونکي د ازادي راډیو فردا څنګه ویل چې دا ویډیو د اوسنیو مظاهرچیانو د هغو شعارونو مشروعیت په ډاګه کوي چې د رهبر پر ضد پورته کوي. سیف الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د ایران مذهبي مشر سید علی حسینی خامنه ای چې په آیت الله خامنه ای مشهور دی، دا منلی و چې د رهبری ورتیا نه لري او د په انتخابیدو سره باید د ملت په حال وژړل شي. هغه دا خبره د 1318 کال د جوزا په 14 د ایران د خبرګانو په مجلس کې وکړه.
اولا واقعا باید خون گریست در
لومړی باید په اسلامي ټولنې پر اختیا ویني وژاړو چې زما په څیر د یو کس آن احتمال هم پکې مطرح کیږي. اصلا لفنی په لوا د قضیه ستونزه لري. رهبری به رښتینی نه وي، خیالي به وي. د ډیرو خلکو لپاره نه د اساسي قانون او نه شرعي په لوا زما رهبری د منلو ده. دا به نو څه رهبری وي؟
حرفم حجیت حرف رهبر نداره. این چه رهبری خواهد؟
د خامنه ای لدی استدلال سره سره هم د مجلس رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی چې د خامنه ای د اوګدو کلونو ملګری پاتې شوی وو، د خبرګانو شورا لغړی غوښتنه وکړه چې هغه ترای ورکړي. د غونډې په پای کې یوازې 14 کسان خامنه ای ته رای ورنکړه او پاتې شپږ 15 موافقه وکړه چې د اساسي قانون تر ټولو پختنې پورې خامنه ای موقت رهبر وټاکل شي. د همدې کال په اسد میاشت کې پی او فوق لاده غونډه کې د خامنه ای د دایمي رهبرۍ تایید شو او تر ننه په دې څوکۍ تکیه وهلې. خو یو شمیر بهر میشت ایرانی کارپوهان له هغې ډلې مجید محمدی وای خامنه ای هغه توازو یوازې د خپل رهبرۍ د اتحاد د تضمین لپاره غوره کړې وه او وروسته یې ثابته کړه چې یو جاطلبه واکمن دی. د خامنه ای دا خبرې په داسې حال کې افشا شوې چې په ایران کې د رژیم او په خاص توګه د مذهبي رهبر پر ضد شعارونه ورکول کیږي. خبرګانو د مجلس د ویډیو خپرونکي ژورنالیست شهید علوی د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل ویډیو له ایران د نن چاورته لیږلې او د هم خبره کړه.
ایشون میخواست با انتشار این ویدیو نشون بده که اون کسی که مردم بهش میگن بی لیاقت و رهبر نالایق و کسی که باید دیگه از
د ویدیو را لیگون کی غختل ثابت کړی هغه کس چې خلک نالایق رهبر بولی او باید د ولایت فقیه له تخت را کوز شي په خپل هم منی چې د هغه ملت په حال باید وجړل شي چې د رهبروي. فکر کوم د ویدیو را لیگون کی همدا هدف و چې د خبرې د خلکو هغه اعتراضونو ته مشروعیت ورکوي چې د رژیم او خامنه ای په ضد پیل کړی او منځلاري هم د دې ویدیو په کتلو سره خپل دریز بدل کړی.
مشروعیت داره با دیدن این ویدیو احتمالاً در باورشون تجدید نظر بود.
سید علی خامنه ای د ایران د اساسي قانون په اساس د هیواد تر ټولو عالی مقام او د پوزیانو اعلی سرقومندان ګڼل کیږي او په سیاسي او لوی چارو کې پریکړه ورسته او ټاکون کیده. ایرانی چارواکو د اوسنۍ ویډیو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر ورسته مظاهرو را دي خوای د امریکا، سعودي عربستان، اسرائیل او یو شمیر هیوادونو استخبارات تورن کړل چې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي.
دا هم د دې خبري مجله ورسته مطلب د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس چې هغه ته د ولسمشر ترامپ د ادارې د تر ټولو لدرنوي برخمن غړي په توګه کتل کیږي هڅه کوي چې په پوس کې د خدمت خپل خوږی او ترخی خاطرې له پوزیانو سره شریک کړي. هغه پولیسي وکي له خپل پوزیانو سره په لیدونو کتنو کې داسې خاطرې بیان کړي چې له دې مخکې نوې بیان کړي او په دې توګه غواړي پوزیان ځانته ورنږدې کړي. فرانس پریس اژانس په دې رپورت کې د هغه ورسته سرګندونو ته اشاره کړې چې مهم برخې له نوریاس نوري اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس تیر میاشت د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې د امریکا د سمندري ځواکونو له اړیا او د امریکا په خاوره کې دننه له دریو نورو پوځي اډو څخه د کتنو په ترڅ کې د خپل شخصیت هغه اړخونه په ډاګه کړي چې په واشنگټن کې ډیر نه دي لیدل شوي. نوموړی په واشنگټن کې ډیر په ښکاره په غونډو کې ځان نه راڅرګندوي، خو کارونه په جدي ډول مخته وړي. په ګوانتنامو کې د سینما او تیاتر په یوه سرخلاصي سالون کې سرتیرو او د هغوی د کورنۍ غړو ته په یوه غونډه کې چې د اسوشیټد پریس له خبریال پرته د نورو رسنیو استازي نیول، ماتس خپلو پوځیانو ته په ډاګه وویل چې دی دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې دوی ته لکچر ورکړي یا د یوه متقاعد جنرال په توګه د خپل ځان په اړه هغوی ته خبرې وکړي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل غواړي چې د څو دقیقو لپاره ټول ځان آرام احساس کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د هغه وخت یو خاطره چې په عراق کې دنده ترسره کوله بیانوي او وایي د عراق په لویدیځ یوې لرې پرتې دښته کې ورته وویل شول چې له یوې حملې بچ شو. یوه سخت دریځي عرب مخکې له دې چې د ماتس او د هغه د ملګرو پوځیانو د موټرو کتار له سیمې تیر شي په سړک کې یو ماین ښخ کړی و. ماتس وایي چا چې دغه ماین ښخ کړی و نیول شوی و او دته وویل شول چې هغه په انګلیسي هم خبرې کوي. ماتس وایي له هغه سره یې ولیدل، سګرټ او کافي یې ورکړه او په دې اړه چې ولې دا کار کاوه دته یې وویل چې دی او نور پوځیان یې په دې خاطر وژل چې د خپل هیواد په خاوره کې د بهرنیو پوځیانو حضور ډیر په غوسه کړی و. ماتس وایي دغه سخت دریځ ته یې وویل چې د ده دغه احساسات درکولی شي، خو دا ډاډ یې هم ورکړ چې دی د ابو غریب زندان ته چې هغه وخت یې یوه لویه رسوایي راپورته کړې وه روان و چې د دغې ستونزې غم وخوري. د امریکا دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام وایي کله چې د ابو غریب د زندان مسله راپورته شو د حملې په تور نیول شوی عراقي ورته وویل چې که دی یو عادي زنداني وانګیرل شي ایا د دې امکان شته چې یوه ورځ وکولی شي امریکا ته مهاجر شي؟ ماتس وایي د هغه له دې خبرې ورته دا احساس پیدا شو چې د امریکا د خوب لیدلو ارمان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر اوسه څومره قوي دی. د اسوشیټد پریس په لیکنه د عراقي سخت دریځي او د کریسمس له جشن مخکې له نورو پوځیانو سره د لیدنو کتنو په ترڅ کې د ماتس نورې کیسې یو هدف هم لري چې نوموړی یې په اړه وایي دغه خاطرې د دې لپاره له تاسو سره شریکوم چې دا په یاد ولري چې تر ټولو بده ورځ هم تیریږي او موږ له تاسو دا تمه کوو چې یوې لوړې مرحلې ته مو ورسوئ. ماتس وایي موږ ټول تل لیواله یو چې سم کارونه وکړو او کله چې هغه په ګډه کوو کارونه سمیږي. د امریکا دفاع وزیر په شمالي کارولینا کې په یو پوځي اړه کې پوځیانو ته د خپلو خاطرو په لړ کې په پینتاګون کې د 2000 لومړي کال د جون د میاشتې د یوې غونډې خاطره هم بیان کړې او وایي د جورج بوش د ادارې یو لوړ پوړي سیاسي چارواکي دا پوښتنه ډېره مطرح کوله چې تر ټولو امنیتي ستر ګواښونه له کوم لوري امریکا ته متوجه دي. هغه زیاتوي پوځي چارواکي چې په دې اړه یې توضیحات ورکول په ډاډه دا خبره وکړه چې دې ته په پام سره چې په دې برخه کې سړی په ډاډه څه نشي ویلی، خو یو ځای چې امریکا باید مطلقا له هغه ځان لرې وساتي او په جګړه کې پکې ښکیل نشي هغه افغانستان دی.
تاسو زمونږ غږله آزادي راډیو او رایي آزادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. زمونږ د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
تشکر از شما مراد